سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږ اوس کولای شئ څلور ساعته تاسو د رادیو نووري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوننس یوش او شپګوش مترو پنځوش مترو هم درنګ د مخام لښبګو د سهار تر شپګو مو په منځني څپه د لښبګ نوې ورې درشي خبرونه په خبرونو پیلو د ایران یو چارواکی په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی چې د ایران پاکستان روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون پر ایکس شبکې په خاني ټویټر لیکلی دی د دغې لیکلی دی او د دغې غونډې د جوړېدو خبرې ورکړی دی چې د دوی د پلان شوې غونډې په درشل کې به جوړېږي ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي چې دغه غونډه به د روانې دوشنبه پورز ورځ جوړه شي د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازی او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن قاسمی قومي ویلي د سیمې امنیت او ثبات افغانستان له ثبات او امنیت سره تړلی دی د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د فبروري میاشتې پر اتلسمه او نولسمه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د افغانستان د خبریالانو د عملاتړ سازمان د طالبانو لبنده د رسنۍ او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکېدو غوښتنه وکړه دغه بنسټ پرون وخته په یو اعلامیه کې د جاپان د کوډیو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری د خوشکېدو هرکلی وکړه ویلې دي د خبریالانو نیول د رسنۍ د قانون خلاف او د رسنۍ د شکایت اورېدنې کمیسون له اصولو سره پاټه کړې دي د اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالانو د نیو فعالان د نامعلومو دلایلو او د رسنۍ او د قانون خلاف بندیان شوي دي دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانیو ژمن خلاف عمل بللی دی د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبان د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي دي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو باندې وروسته خوشې شوي دي دریم تم یعنی د جاپان د کوډیو خبری اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشې شو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د هیئت یوې غړې نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي بایربوک به په ختیځې افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې وکړي په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز په غزه کې د لنډمهاله اوربن پر ټینګښت او د پاتې یرغمل شوو کسانو پر خلاصون د اسرائیلو، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري واشنگټن پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ویلیام به دغه سفر په روانو ورځو کې وکړي خو د امریکا استخباراتي ادارې او سپینې ماڼۍ د دې سفر خبر او جزئیات نه دي تایید کړي ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان سره په تایلند کې وګوري دواړه قدرتونه هڅه کوي چې خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې شوې وي پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع نور مسایلو پر سر پر خپلو کې لفظي شخړې کړې دي دغه اړیکو د بیا حیا لپاره چې په تیرو لسیزو کې تر ټولو خراب شوې دي ولسمشر جو بایډن په نومبر میاشت کې په سان فرانسیسکو کې دا چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وکتل چې دواړو لورو بریالۍ کتنه بللې وه د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې وانګي به تر دوشنبه پورې په تایلند کې وي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به د خبرې نن جمعه او سبا شنبه وشي او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نه د افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ شاه د سولې افریقا په ایسټ لندن ښار کې جریان لري. افغان لوبډلې د سیالۍ په چو ګټله او لومړی یې توپونه وکړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اوور کې 125 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې علا محمد غزنفر تر نورو زیاتې منډې وکړې چې 28 منډې وې. دغه راز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په تبیو در شاو نه درش منډه جوړی کړی دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپال لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالي کړې وی شوې. دواړو بایللې وی. نننې سیالي کې هر لوبډلې وګټي د چانس بولري چې د دولسو غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې را سره دا مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سر واوري چې امریکا له خپل ادبا وغوښتل چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د چې ولې وړاندې په دې اړه درته چوسیات لرو. همدارنګه ټاکل شوی د چنن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړي. د چې په دې محکمه کې څه تیریږي او په دې اړه چې د دې محکمې حکم به څومره عملي وي وړاندې هم درته راپور لرو. هم سره په تحلیل کې اوریدلی شي. څنګه له پکندهار کې هغه افغان کډوال چې پرستیو کې له پاکستان راستن شي وای چې کار ورته نه پیدا کیږي.
مطلب کسبونه ارسلرو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې و ار ترتیب برابر مشخپل برابر کړو هغه چې برابر کړي مو هغه پات سورسه.
همدارنګه د هیواد په ختیځ کې به د هغو زده کوونکو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې د یو پل د نړیدو له کبله اوس ښوونځیو ته نشي رسیدلی.
د پښت پول تخریب شوی دی او له عمله زه او زمانو ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
پر مطالبه ومشته ملتیا مغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شفیقه یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت د ویان د مرستیال تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غونډې ساتل کیږي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو ادباو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي ادباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو ادباو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوي غونډې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شوی او امریکایي اتباعو پاړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
لدې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته وایم چې افغانستان ته سفر مکوي. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلرم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو لوري بندیان شوی دي. خو خاغلی بلینکن د بندیانو شوی او دقیق شمیر نه خودلی. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او دا یې کړی و چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لوري هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم اداري چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډیر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
تکل شوې. نن د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د نسل وژنې په تور د اسرایلو په باب خپل ابتدایي حکم صادر کړی. د غزې په ویجړونکې جګړه کې د هغو ملکي فلسطینیانو په بندیښنه ښودل شوی چې په څو ساحو کې راګیر پاتې دي. په غزې کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د وژل شوو کسانو شمیر له 6000 اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د عدالت نړیواله محکمه شای د خپل ابتدایي حکم ترڅنګ اسرائیل ته امر وکړي چې په غزه کې خپل روان پوځي عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات وروسته له هغې پیل سول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د عدالت نړیواله محکمه د خپلو حکمونو د عملی کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم یې د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادریږي. د مرغومي اجدي پر 21مه د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې جنوبي افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغې محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې ته اړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپله دفاعیه وړاندې کړه او لګیدلي تورونه یې رد کړل. د جنوبي افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا ویلي وو هیڅ وسلول برید د یو هیواد په خاوره کې که هر څومره جدي هم وي له کنوانسیون څخه سرغړونه نسی توجیه کولای. د د پوینا د اکتوبر د 10 نیټې برید ته د اسرائیل غبرګون نه یوازې له حدودو اوښتی بلکې له کنوانسیون څخه د سرغړونې سبب سوی هم دی. ویل سوي چې د فلسطین یو هیات به هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه واخلي. تر د سل کده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو سویو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری آژانس په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 10مې په روانه جګړه کې 6000 درې اتیا کسان وژل سوي او تر 4700 او 400 زیات نور ټپیان سوي. خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوې ده چې نن د عدالت نړیواله محکمه د اسرائیل خلاف د جنوبي افریقا د اریزې په اړه پریکړه وکړي. جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د خپلو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي او ادعا لري چې د بشري قوانینو سرغړونه نه ده کړې. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان بولي. عصمت سروان د هاګ د عدالت محکمې د احتمالي پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي لپخاني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او نومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړه څومره اهمیت لري.
د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دغه محکمه د دغه سازمان د شپږونو رکنونو له جملې نه رکن ده. دوه ډوله صلاحیتونه لري، یو مشورتي صلاحیتونه لري او بل حکومی یا د حکومت کول صلاحیت لري. د حکومت کول صلاحیت یوازې په مدني مسایل پورې اړه لري، په نورو مسایلو کې مشورتي حالت لري. بنان دغه پریکړه کوي مشورتي حالت لري او دغه پریکړه له مخې باید د محکمه ثابته کړي چې آیا دا نسل وژنه ده او کنه ده 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 پکتو چه ده شلم پیڑی پا آخرو که ده محکمه را منست سواین یا وشتم پیڑی پا پایل که دروس بوری تجربه ده خودل ده چه ده محکمه کملو یا پریکره نده کری اما دیگه دی اساسنامه لمخه کلچ محکمه حکم کبی په یقیني ډول د هر دولت ډلې یا شخص په ضد چې کوي دغه اعتبار له منځه ځي او علاوه په دې چې په فزیکي لحاظ په خصوص د اشخاص په ارتباط د ازادۍ د سلب مثلا مطرح کېږي د دارایۍ د استرداد مثلا مطرح کېږي بینالمللي اعتبار له منځه ځي او د دولتونو او ډلو ترمنځ دغه بینالمللي اعتبار ته صدمه رسېږي اما په اجرایوي لحاظ متاسفانه لا تر اوسه پورې دغه محکمې د کوم لوی اقدام د توجه وړ اقدام نه ده کړی.
د محکمې مخکې د پوتین په اړه هم یو پریکړه کړې وه. داسې معلومیږي چې پوتین هر هیواد ته تلای هم نشي. تاسو ویل چې اجرایی ضمانت نه لري، لیکن تر یوه حده خو یې لري.
بالکل، نظر په دې چې مثلا دغه محکمه چې یو سل او څو شپېته غړي هیوادونه یې غړیتوب لري، دومره موافق په نظر نه را رسېږي. په دې معنا چې ځینې لوی قدرتونه د غړیتوب نه لري، مثلا امریکای متحده ایالات لا تر اوسه پورې د محکمې غړیتوب نه لري. نو بنان یوازې په اروپایي هیوادو کې یا د اروپایي اتحادیې په هیوادو کې د پریکړو ته ارزښت ورکول کېږي. په نورو هیوادو کې متاسفانه دومره جدي ورته پاملرنه نه کېږي. په نسبي ډول تاسو دقیق وایئ، په ځینو مواردو کې کمه اندازه د دې محکمې پریکړو ته احترام شوی.
تاسو ول چې په اروپایي هیوادونو کې د محکمې پریکړو ته تر یوه حده پورې اهمیت ورکول کیږي. د ته په کتو چې جنوبی افریقا د اسرائیل په خلاف عریضه کړې ده یا غوښتنه کړې ده چې د ډلوژنې ته د توجه وشي، که د محکمې د اسرائیل خلاف پریکړه وکړه، نو فکر کوي چې د اسرائیل او اروپایي هیوادونو په اړیکو به اغیز وکړي؟
دقیقا دا چې اغیز کوي که نه کوي، که چېرې دغه محکمه د اسرائیل ضد حکم وکړي، اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه چې شپږ ویشت هیوادونه کېږي په یقیني ډول له یو لوی چلنج سره مواجه کېږي. یعنی په سیاسي لحاظ هغه ستراتیژیک تړونونه چې دوی د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتو سره لري، هغه په سیاسي لحاظ تر چلنج لاندې دي. او که نوي بیا نو علاوه په دې چې د دغو که عملي نه کړي، د دغو هیوادونو غړیتوب په خپله دغه آی سی سي کې یا په نړیواله جنایي محکمې کې او همدارنګه په خپله اروپایي محکمو کې د بشر د حقوقو په اروپایي محکمې کې دغه ته سوال لاندې راځي. په یقین به د روابطو باندې تاثیر ولري او اروپایي مشران به له یو نوي چلنج سره مواجه شي.
اسمت سروان و چې د هاګ د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکسي نظر پوښتلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغانستان د څلور د شو ولایتونو سوداګر چې په کندهار کې راټول شوی دا کوي د طالبانو حکومت د دوی سوداګریز مالونه په انحصار کې اخیستي. د چولی ورزو لسیمی تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان د څلور دیش ولایتونو لسکونه سوداګر چې د تیرو 15 ورځو راهیسې کندهار کې دي، د پنځم به پورز نه وخت دی، د وی خبري ناست پر محل وبیل چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت له لوري هیواد کې د بارونکو موټرو د فعالیت نوبت کېدل د سوداګرۍ او صنعت په زیان دي. د رحمت الله نظریا او خلیل احمد پیام په نمونو دوه سوداګرو د نورو په استازیتوب غوښتنه وکړه چې ترانسپورت وزارت د سوداګرو د ملاتړ لپاره د سوداګری زتوکو د لیژد رالیژد مخکنی تګلار عملی کړي.
مستن زیا مشکل د ترانسپورت وزارت سره دی چې دلته مشته د کمیسون په نامه یو لمبر جوړ کړی دی او غاز مش د تجارانو د تجارت د هزار او هزار سبب ګرځیدلې دی او زموږ تجارت او صنعت پلچ کړی دی، کرایې مو ډیر لوړې سوي دي.
د کوم کمیسیون چې د کرایو لپاره جوړ شوی دی یا دوی کومه تګلاره چې وړاندې کړې دغه د ټول ملت موږ په قد غوښتنه دادي چې په دې کې بعضې منفي او مثبت پوینټونه وو. هغه ټولو پوینټونو موږ مشرانو ته وویل چې په دې کې د هغه صنعتي فابریکې چې دي یا صنعتکاران چې د دپل کېږي او بعضې صادرات او واردات چې دي دله منځه ځي.
سوداګر وایي سره لدی چې د طالبانو له مهمو چارواکو سره یې کتلي، خو غواړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري او خپلې غوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړي.
زموږ د دغو څلور دېرش ولایتو صنعتکارانو، تجارانو او د اولس نور اقشار چې په دغه موضوع کې د دغه انسجام په موضوع کې ضرر ویني، بالخصوص عام ملت د دې موضوع څخه ضرر ویني او یو غیر واقعي او غیر حقیقی او عمل دی چې په سپین پوش کې یو تور کار تر سره سوی دی. موږ خپل غشتنې تر ریاست تر ولایت ټولو پورې رسولې دي. شیخ صاحب مبارک ته هم اوس دغه صنعتکاران په انتظار کې دي. تجاران
مزګر ته موږ ته خبر رالی چې امیر المؤمنین شیخ صاحب ته ستاسې عریضې ورسېدې او هغوی موږ ته وویل د شورا علماو چې تاسې یو لیست راکړئ چې تاسې غواړئ د امیر المؤمنین سره ووینئ.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت د انسجام په نوم د یو کمیسیون د جوړولو لارې د سوداګرو سوداګریستو کې د نوبت لمخې باروډونکو موټرو ته ورکوي، خو سوداګر دا کار د خپلو چارو په وړاندې خند بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو چې د سړکانو لسوالۍ کې یو پل نړېدلی چې له وجې زده کوونکي خپل درسونو ته په وخت نشي رسېدلی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پښد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو وای د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي لامل د پښد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پل پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلې دي. محمد یوسف:
د پښد پل چې تیر اوړي و پیا ناست ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ور باندې په مطلق ډول باندې بندې، یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ور باندې کولای شي. څنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطح ټیټه ده، راتلونکي پسرلی وړي چې د کونړ د سیند اوبو سطح لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې بدغلار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښد پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نخلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پوخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلې مزل کوي او ډیری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو او د پښد مسلکی انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي محصل احمد شاه:
د پښد پل تخریب شوی دی او له امله زه او زما نور ټولګیوال نشو کولای چې هر ورځ خپل درسي ساعت په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وای د پل تخریبی دو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکې ستونزې ګالي.
د پښت پل یو پایا ناستوه او موټر په تګ راتګ نشي کولای. زمونږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د رغول سوال څخه په دغه پل باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي محصلین ته په تګ راتګ کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسیدګ نشي کولای.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمی شوي او د بیا رغول لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري ک چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیات شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبه ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای د پښد او زیړی بابا د پلونو لویجاړ حالت او د خلکو لستونزو خپل مشران خبر کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل:
د پښد د پول او د زیړی بابا د پول پر ابیتا باندې انمنګ وزارت سره دا مشکل شریک کړي دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلي دی، به د غیر سروې کړي دی. دغه ټیم د دغه دواړو پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي به به د غیر نورسته د دې احجام راجام شي او برابر به وشي څور مساری پیری راځي. نو که دا کار زرو شونه ممکن په همدې جمی کې کار ور باندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړی وو، خو په سین کې د اوبو زیاتوالی سره له یادو پلون څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل همغه شان وران ویجاړ پراته دي.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال د بیکاری څخه شکایت کوي او وایي چې د کار د نشتوالي له کبله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا ته راستون شوی. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی، خو د بیکاری له امله د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د موسساتو له لوري ورکول شوی مرستې هم پر خلاصې دودي.
مرچ چې دلته ناولد یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته اته چې ار ترتیب برابر مشخپل برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه دلته چې راغلی دلته مطلب مش دا خواست لرو چې مشخپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار بې روزګار دي د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سینا اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشینه دی بروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاولا ماجر د پاره خو چې داسې ځای پیدا کی مزکی ور پیدا کی د خو ډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کی دی په کار اخته د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زړه پاکستان سره غلی موږ خو ته په کار اخته د خو موږ به کار یو او چې موږ ته د کار زمينه برابر شي یا موږ سه حکومت یو کار موږ ته برابر کی ستونزې خو نو اوس ژمې دی بوټي مو غوښ غواړي چې بوټي پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی وس نه لرو.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوشونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مستریانو د پاره دا کوم ماجر سره ستنیش د دې ټولو سمور په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرفي کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولک لاري شاوخوا 10,000 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالی یو بل ننګونه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د ماشرې سند ورکوي زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې سره به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غو نه نه او نه تعلیم به نه کړی دغه په به نه د ماشرې په اندازه په یا د لیسانس په اندازه په نه دا خلکو ته دا شی شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه به ګو زپو ګو مرل شي. نو زما په فکر د څه به و بن شي چې ټولن ته یا شم خدمت وکړي شي یا نور شي څنګه چاري دی او شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه به سم نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریډیو ټول اوریدونکو کارکون ته درکوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پرشا دشت پیغام شردم. نور مرده ته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وځ سکوت په حالت کې ده. نو حکومت سمجدا وشتن لرو چې مر سره کیمرسته وکي او خاص مر وشتن دا لږ ده پر حد باندې مشته وتړي. والسلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیا خوندي کول خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرا کې و تا ته به پسرا کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي نن تاله سونه در شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سبدا کړه ته لاسو در شاور اړولې دا څخه خپل ورس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغامه کوه ولس چې دونه سره وغه مې د افغانستان خلک دي دونه وغه مې دښمن ته جوازه ورکي نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نه چې نن هغه مخالفین څخه سم پاله په تام ذکر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میکی در تد ازاده ملمه پروگرام لرو خطر حقی اولان دل لند خبرونه د ایران یو چارواکی په کابل کې دی وی سیمه ځوان دي د جوړیدو خبر ورکړی دی چې د ایران پاکستان روسي او چین چارواکي به پکې ګډون کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مسیال صدر رسول مسوی پرونه په خپل شبکې په خاني ټوئیټر د غونډې د جوړیدو خبر ورکړی چې د دوه د پلان شوی غونډې په درشل کې به جوړیږي خغلی مسوی لیکلی چې د غونډه د سیمه د سولې ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د غونډیو څنګه پاملرنه څرګندوي لدی سره مهاله د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې غونډه به در روان دوشنبه په ورځ جوړه شي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بند د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشکې د غوښتنه کړې دغه بنسټ پر نو وخت په ویلمې کې چې د جاپان د کودیو خبري ایجنټس د خبریال احسان اکبري د خوشکې د هرکلې کړې ویلې دي د خبریالانو نیول د رسنیو قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اوریدونکو کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دي د اعلامیې په برخه کې راغلي چې افغانستان تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او د رسنیو فعالان د نامعلوم دلایلو او د رسنیو د قانون خلاف پکې بندیان شوي دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا باربوک دفتر وایي چې هغه په پام کې لري چې د غزې په جګړه کې د منځګړیتوب د هڅو په تړاو اردن ته لنډ سفر وکړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت غړي نن جمعه تر روانېدو مخکې ویلي چې باربوک په ختیځ افریقا ته تر سفر وروسته اردن ته هم لنډ سفر وکړي او هلته به د شنبې په ورځ د منځني ختیځ پر بحران سیاسي خبرې اترې وکړي او د افغانستان کرکټ بورډ د نونس کلن ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالي له نیپال سره پیل کړې ده یا د سیالۍ د سولې افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري افغان لوبډلې د سیالۍ په چګټلې او نوموړی یې توپ وهنې کړې ده افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 24.1 اور کې 145 منډې کړې دي تاسو کولای شئ چې د دغې لوبې نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب پاڼه وڅارئ
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري د په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خبريږي ذبیح الله غازی د ازادي ملمه پروګرام ته شرق لاست په پیل کې دارته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستان جلا وطن یست
ډیر مننه سالی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا 2.5 کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خو دار شایع دیږي وطن وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخت ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپل کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي نو سخت ده نو وطن خلک او ورسه مې ډېر یادیږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دی پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي خواړه خپل خپلوان
هغه سیمه چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي، خپل دوستان، وطن. نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور، نو هم خپل مور د چای دیږي او هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو، نو هغه ما ته زنګ وو په واتساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورت کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز بارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم، که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې د هغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه د سه منطقو ته لاړ شم چې اغه اصلي د مشکل اغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې اغه حل لاره ولري. منکه یو گزارش کو او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان نه سماته وی چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، دا د ټول. نو موږ چې کله پولي ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماته شوې نو موږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلی، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې درسره شریکولې، خپلې ستونزې درسره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب ز ډیرو منطقو ته تلایم او ډیر کوشش میکاوه چې ز دلر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبري الله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شان ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه ز د هغه خلکو چې په بانډه کې دي، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دي، هغه تلال شم او دا غي گزارش واخلم. منګ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري، لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو.
د دې غټه وجه امدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطر راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د زینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی خو کله چې ماته مواد راشي اغه خوند پکې چې زی څنګه اخلم که زی چرتهالته وای ما چې څنګه غستل شو او ما چې څنګه مرکه کول شو ما چې څنګه زاوی پیدا کول شو دا 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 نشته او دا ما سخت زوري ز ډیر کله ویم چې کاش زالته وای کنه زالته وای ما دا مسائل رپورت کړای وای او دغه دغه قسمه دغه سی دغه سی دغه سی دغه سی راخسته وای ز بیا ډیر خلک نشم پازابول چې ته بیا لارشه بیا لارشه دام یو غټ مشکل دی نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیر مینا چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غ تیار شیان جوړ کما نو دا دا د رښتیا تاسو خپل تجربه کړی دا چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مساله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیدلی دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده الته د منابع موندل الته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبان حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي مثلا دا د 2013 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاو تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځنی رسنۍ چې زګورم هغه گزارش وکي ځنی رسنۍ بیخی لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبري یالانی بیخی د سې حالت تر اوسه دي چې د بیخی په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا تا د څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي
یو ژمن خبریال تاسو ته سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سی او به طرفه خبریالي وکي
صالح صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه او دریو سرچینو باندې اتکاونه کی او لږ تر لږه نور خلک پر راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي دا دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده سپویګم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبريالان دی لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هده باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلای صالح صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل واسه تر خپل واسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیر منبي په یو مسله راوغږي ځوان
خبريال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسه را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو هم خدای په خاډه آباد لره، تشکر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.